سالور بجی شوه د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونه ته راغلست. په دې خبرونه کې به واوري چې په قطر کې د افغان دولت او طالبانو له خبرو سره په وخت کې په افغانستان کې د نننه جګړو شدت اخیستای. د امریکا د نوي فضائي ځواک لمړنۍ قطعه په قطر کې ځای پر ځای شوه ده. نور راپورونه او اونیس پروګرامونه هم لرو. سلام قدرمن اوریدونکو، د خبرونه ز احمد تکل د طاهر روحان په تخنیکی لارخونه وړاندې کوم. له هر څه مخکې خبرونه واوري چې صفی الله ستانکزی چمتو کړی دی.
السلام علیکم. د خبرونو سرټکی د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سازمان او د اروپایي ټولنې استازولۍ د تاوتریخوالی او د ملکانو د مرګ ژوبلې د زیاتېدو په اړه اندېښنه ښودلې. په کابل کې نن د یوې ماین چاودنې په نتیجه کې یو 11 کلن ماشوم ووژل شو او د چک جمهوریت روغتیا وزیر آدم وایتخ استعفا وکړه. پوره خبرونه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سازمان او د اروپایي ټولنې استازولۍ د تاوتریخوالی او د ملکانو د مرګ ژوبلې د زیاتېدو په اړه اندېښنه ښودلې ده. یوناما په خپل ټویټر لیکلي، له دې سره په یو وخت چې د سولې نړیواله ورځ لمانځو، د افغان ملکانو مرګ ژوبله هم زیاته شوې ده. د ملګرو ملتونو استازولۍ یوناما ویلي، د ملکانو د مرګ ژوبلې زیاتېدو اندېښمنه کړې او ښکېلې خواوې باید د خلکو د ساتنې لپاره سمدستي لاس په کار شي او هم د دوهې د سولې د خبرو لپاره مناسبه فضا رامنځته کړي. اخوا په کابل کې د اروپایي ټولنې د استازولۍ دفتر ویلي، سره له دې چې نن د سولې نړیواله ورځ ده او د افغان سولې په تړاو په دوحه کې خبرې روانې دي، خو د افغان ملکانو مرګ ژوبله اوج ته رسیدلې ده. اروپایي ټولنې ویلي په طالبانو باندې بیا غږ کوي چې تاوتریخوالی سمدستي بند کړي او ژر تر ژره اورمند کړي. په همدې حال کې په کابل کې د امریکا د سفارت سرپرست راس ویلسن ویلي دي چې نن یې له افغان ولسمشر محمد اشرف غني او د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر او نوماند محمد حنیف اتمر سره لیدلی دي. راس ویلسن په خپل ټویټر باندې د غولیدنو عکسونه او لنډ معلومات خپاره کړي. ښاغلي ویلسن ویلي چې د افغان سولې او همدارنګه د افغانستان او امریکا د دوه لسیزو همکاریو په ارتباط خبرې کړي دي. ښاغلي ویلسن له اتمر سره د لیدنې پر مهال د افغانستان د سولې د اوسنۍ پروسې او همدارنګه راتلونکو پړاوونو په اړه باندې بحث کړی دی. د بلخ چارواکي تاییدوي چې د ملي امنیت لږ تر لږه 15 سرتیري د طالبانو په برید کې ووژل شول. د بلخ د والي ویاند منیر فرهاد ازادي راډیو ته د پوځیانو د وژنې په تایید سره وویل چې طالبانو تیره شپه د بلخ ولسوالۍ په پلاس پوش سیمې د ملي امنیت په یوې پوستې ډله ایز برید وکړ. فرهاد ویل 15 سرتیری وژل شوی او د دریو هغو سرتیرو له ډلې چې د طالبانو په لاس اسیر شوي دوه تنه ټپیان دي. د بلخ د والي ویاند ویل طالبانو ته هم مرګ ژوبله اوښتي، خو دقیق شمیرې نه دی معلوم. په کابل ښار کې د یو مقناطیسي ماین چاودنې یو 11 کلن ماشوم وواژه. د کابل امنیه قمانداني وایي پیښه د کابل په کارتیناو سیمه کې شوې ده. د قمانداني ویاند فردوس فرامرز ازادي راډیو ته وویل، دا د افغانستان د سولې او دښمنانو کار دی، د سولې او سوکالۍ د دښمنانو کار دی. هیڅ کومې ډلې د دې ماین چاودنې مسؤلیت نه دی منلی. په کابل کې څو وروستۍ اونۍ د مقناطیسي ماین چاودنې زیاتې شوې چې پکې ډېرو ملکیانو او دولتي خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د چک جمهوریت د روغتیا وزیر آدم وایتخ استعفا وکړه. وایتخ په چک کې د کرونا ویروس د وبا د مهار په برخه کې د هغه په مدیریت باندې تر نیوکو وروسته دا کار کړی. دا مسله داسې وخت شوې چې اروپا د دویم ځل لپاره د کرونا ویروس د مثبتو پیښو د زیاتېدو شاهد ده. د چک جمهوریت صدر اعظم اندری بابش په یو ټویټ کې د آدم وایتخ له کاره ستاینه کړې. هغه ویلي، وایتخ د کرونا ویروس لومړنۍ څپه ښه مدیریت کړه. د اروپا د ناروغیو د کنټرول او څار د مرکز د راپور په اساس چک جمهوریت په تېرو دوو اونیو کې له هر یو لک کسانو 103 نوي مثبتې پیښې ثبت کړي. دغه هیواد همداراز یو وار بیا جرمني او ځینو نورو اروپایي هیوادونو ته په ورتګ څار زیات کړی او خلک ماینه کوي. امریکا به نن د ورځې په اوږدو کې د ایران د وسلو له پروګرام سره په تړلو لسګونه اشخاصو او ادارو بندیزونه ولګوي. دا خبره رویټرز اژانس ته یو لوړ پوړي امریکایي چارواکي تایید کړي. هغه ویلي چې باندې شل کسان او ادارې چې د ایران له اټومي وسلو، راکټي پروګرام او عادي وسلو سره تړلي دي، په دې بندیزونو کې شامل دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو هم اوړم ورځ اعلان وکړ چې د ملګرو ملتونو ټول بندیزونه له سره په ایران لګولي دي. پومپیو د بندیزونو د بیا لګولو خبره سره لدی چې له ایران سره د اټومي تړون شاملو هیوادونو مخالفت کړی اعلان کړه. د ایران ولسمشر حسن روحانی بیا ویلي ک امریکا له زوره کار اخلي، ایران هم کلک ځواب وایي. او د کرکټ خبر دا چې د هند کرکټ په غوړه لیکي به د سن رایزرز حیدرآباد او رایل چیلنجرز بنگلور ټیمونه سره مخ شي. دغه لوبه د دوبی په نړیوال سټیډیوم کې ماښام مهال پیلېږي. په حیدرآباد لوبډله کې د افغانستان دوه وتلي لوبغاړي راشد خان او محمد نبی لوبه کوي. د هند کرکټ غوړه لیک سکال د کرونا وبا د خبرېدو په سبب د هندوستان پر ځای په متحده عرب اماراتو کې د شنبې له ورځې پیل شوی دی. دا د سن رایزرز حیدرآباد لمړنۍ لوبه ده. راشد خان داسې وخت نن ماښام لوبې ته کوزیږي چې پرون یې د زوکړې 22مه کلیزه ولمانځل شوه او د سن رایزرز ټیم ورته مراسم نیولي وو. تیره شپه هم په آی پی ایل کې ډیلی کیپیټلز د کینګز پنجاب په وړاندې لوبه وکړه چې بالاخره ډیلی ټیم بریالی شو. د پنجاب په ټیم کې مجیب الرحمن ونه لوبید.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل قدرمن اوریدونکو، دا او نور خبرونه د ازادي رادیو پر وپانه په تفصیل سره کتلای شي. ازادي رادیو دات کام او ازادي رادیو دات اورګ د ازادي رادیو د وپانه پته ده. را سره اوسې د خبرونه په دوام کې راپورونه او مرکه خبرو. وباورې چې په قطر کې د سولې له خبرو سره په یو وخت کې په افغانستان کې جګړو زور اخیستی، آیا د سولې لپاره هڅې چې لویدیز چارواکي وایي پرختیا یو فرصت دی؟ دا موضوع په یو مرکه کې څیړو.
ټول افغانان حکومت او طالبان په دې باندې فکر وکړو چې څنګه کولای شو د دغه رښتینې فرصت نه استفاده وکړو، ځکه فکر کوم چې د افغانستان د خلکو په ګټه به وي او د سیاسیونو په ګټه به هم وي.
نن د سولې د نړیوالې ورځې په اړه چې افغانان د بل هر ملت پرتله ورته تګي دي، یو تفصیلي راپور لرو. په کندهار کې یوه کورنۍ چې 14 کلن ماشومې له ډلهیز جنسي تیری وروسته وژل شوی د انصاف غوښتنه کوي.
دغه هلک بس خاص یو که دا سړی چې وځړي بې ګناه په دغه کې ناست بندیخانو کې ظالمان پیسې ورکړې لایې کې ول.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د امریکا د نوي جوړ شوي فضایي ځواک یو وخت په قطر کې ځای پر ځای شوی ده. د خبرونې په دوهم نیمایي کې امنیت او سالم چاپیریال 19 پروګرامونه لرو. اورېدو ته را سره اوسئ. د ازادۍ رادیو خبرونې اورئ. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. په داسې حال کې چې په قطر کې د افغان دولت او طالبانو پلاوی د خبرو د پیل لپاره د تګلارې پر جوړېدو بخت دي، په افغانستان کې جګړو شدت موندلی. د تېرې یوې اونۍ په ترڅ کې د ازادۍ راډیو د ارقامو له مخې د افغانستان په 14 ولایتونو کې په جګړو کې 78 کسان وژل شوي او 78 نور ټپیان دي. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د ناټو ملکي استازی وایي په افغانستان کې د سولې لپاره تاریخي فرصت رامنځته شوی او باید نور نو تاوتریخوالی ته د سیاسي جوړجاړي له لارې حل لاره پیدا شي. له کابله امید زهیرمل راپور راکوي.
ننګرهار، تخار، کاپیسا، بادغیس، پکتیا، پکتیکا، روزګان، کندوز، میدان وردګ، کندهار، غزنی، کابل او بامیان هغه ولایتونه دي چې له تېرې یوې اونۍ راهیسې ورڅخه د مرګ ژوبلې خبرونه خپرېږي. له دې 14 ولایتونو څخه د ازادي راډیو د خبریالانو د ورکړل شویو راپورونو پر بنسټ له تېرې دوشنبې راهیسې د افغان امنیتي ځواکونو او ملکیانو په ګډون 78 کسان وژل شوي او 78 نور ټپیان شوي دي. د کورنیو چارو وزارت لخوا ازادي راډیو ته د ورکړل شویو معلوماتو پر بنسټ بیا په تېرو دوه اونیو کې د افغانستان په 24 ولایتونو کې د طالبانو لخوا 98 ملکي وګړي وژل شوي او 213 نور ټپیان دي. د دې وزارت د معلوماتو پر بنسټ ډیری دا مرګ ژوبله په ننګرهار او تخار ولایتونو کې اوښتی ده. حکومت د جګړې شدت او مرګ ژوبلې پړه پر طالبانو اچوي، خو طالبان دا ادعا نه مني. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل د مرګ ژوبلې د ډیریدو لامل دا ده چې حکومت په ډیرو سیمو کې نظامي تحرکات پیل کړي او غواړي د خپل نفوذ ساحه پراخه کړي. په افغانستان کې جګړه داسې مهال زور اخلي چې په قطر کې د دواړو لوریو مرګ چې پلاوي د مذاکراتو لپاره د تګلارې په جوړېدو بوخت دي او تر خوا یې له دواړو خواوو د تاوتریخوالي د کمېدو او اوربند غوښتنې هم شوي دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تیره شپه په خپل ټویټر پاڼه د تاوتریخوالي پر دوام اندېښنه ښودلې او لیکي، له تیرو څو ورځو راهیسې افغانستان کې تاوتریخوالی په څرګند ډول زیات شوی چې د تاسف خبره ده او د ګڼ شمېر ملکیانو په ګډون افغانان پکې وژل کیږي. د وړاندې لیکلي دې ته په پام چې په روسیو کې د سولې خبرې پیل شوي، نو اړینه ده چې ټول اړخونه تاوتریخوالي کې د پام وړ کموالی راولي. د افغانستان لپاره د ناټو ملکی استازي سټیفانو پونتیکورو هم د سولې نړیوالې ورځې په مناسبت خپل پیغام کې ویلي، په افغانستان کې د سولې لپاره تاریخي فرصت منځته راغلی او باید نور تاوتریخوالي ته د سیاسي جوړجاړي له لارې حل لار پیدا شي.
داسې مهال د سولې نړیواله ورځ نمانځو چې سوله په افغانستان کې په رښتینی معنا د ټینګېدو په حال کې ده. یوه اونۍ وړاندې په دوحا کې د افغانانو ترمنځ د خپلمنځي خبرو لړۍ پیل شوه. دا د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې د نوي پړاو لپاره اړین ګام دی. دا واقعا یو تاریخي فرصت دی. څو په افغانستان کې د لسیزو جګړو د پای لپاره یو تاریخي جوړجاړی او حل لاره پیدا شي.
یو شمېر کارپوهان بیا وایي د جګړې د شدت لامل دا چې دواړه لوري غواړي د مذاکرات په میز کې لاس بری واوسي. لودویو عبدالباری عارض ازادي رادیو ته وویل،
دا خو نړیوال قانون هم داسې دي د ټولو جګړو چې هر څوک جګړه کوي غواړي چې برتري حاصل کړي، مذاکره او خبرونه شروع کیږي، خبرې سره شروع کیږي، بیا دا شدت ډیریږي. دا پخوا هم موږ تجربه لري په هیواد کې دننه لرو.
د افغانستان حکومت له دې وړاندې ویلي له سولې د دوی موخه د وینې تویدنې مخنیوی دی او هغه سوله نه غواړي چې له مخې په افغانستان کې بلې جګړې ته لار پرانستل شي.
راپور کې مو واوریدل چې په داسې حال کې چې په قطر کې د افغان دولت او طالبانو پلاوی د خبرو د پیل پر تګلارو خبرې کوي، په افغانستان کې جګړو شدت مندلی. په دې اړه مې د افغانستان د ولسي جرګې د پخوانی غړي فرهنګي او سیاسي فعالې صفیه صدیقی نظر په یو مرکه کې پوښتلې. میرمن صدیقی په پیل کې راته وایي چې د جګړو تودېدو افغانان د سولې پر هڅو بې باور کړي دي.
موږ تاسو ټول ته دې باندې پیږو چې یو هیله مندي د افغانستان په کچه او د نړۍ په کچه د سولې پر د راتلو په خاطر باندې د خلکو په زړونو کې ټوکېدلې ده. خو دغه وروستی تاوتریخوالی او یو ډول ناامني چې د کابل په ښار کې او په نورو ښارونو کې موجوده ده، دا د دې سبب شوی چې خلک خپل باور د سولې په وړاندې له لاسه ورکړي. کېدای شي د دې تاوتریخوالي لوړوالی دا معنا ولري چې باید حکومت لوری یا فرضاً د طالبانو لوری هغه څه چې وړاندیزونه د حکومت لخوا دي یا د طالبانو لخوا دي یو بل ومني، د تاوتریخوالي د کمښتیا د منځه وړلو په خاطر باندې. ولې مهمه مسله دا ده چې د کوم خلک چې په افغانستان کې هر ورځ د تاوتریخوالي سره مخامخ کیږي، دا د افغانستان وګړي دي، دا د خدای پاک بندگان دي، دوی د ژوند کولو حق لري، اما هغه هم چې وژل کیږي هغه هم سولې ته ارتیا لري.
اصلي سوال دا دی چې په سیال کې چې هلته په قطر کې د دواړو خواوو د جګړې کیل اړخونه د سولې خبره کوي، دلته جګړو زور اخیستی د دې معنا دا ده چې اصلي مقابله د دې نظام او طالبانو ترمنځ په قطر کې روانه ده که دلته د جګړې په ډګر کې؟
فکر کوم دواړه په دې معنا چې هم دلته او هم هلته، ځکه دا هم د دواړو خواوو په قدرت کې دي چې باید جګړه ونیسي. هغلته هم د دواړو خواوو په لاس کې ده چې باید جګړه پای ته بالاخره ورسیږي. منتخب د افغانستان د خلکو هیله مخصوصا زمن هستوي ښځې دا هیله لرو چې په دغه وخت کې چې د سولې موضوع مخ په وړاندې ځي، د افغانستان خلک هیله مند دي چې سوله راشي تر دې چې جګړه هر ورځ تر بلې زیاته شي. موږ ته دا اجازه راکړي چې حداقل په سوله باندې فکر وکړو، تر څو
او د سولې لپاره حقیقي فرصت شته. تاسو په نظر میرمن صدیقی؟
البته فرصتونه خو مساعد دي، نه پوهېږم که موږ ټول افغانان په ټوله کې حکومت او طالبان په دې باندې فکر وکړو چې څنګه کولای شو د دغه رښتینی فرصت نه استفاده وکړو، ځکه فکر کوم چې د افغانستان د خلکو په ګټه به وي او د سیاسیونو په ګټه به هم وي. بلکې چیرې داسې فکر وکړو چې دا خو پروا نه لري، خیر ده که څوک مري مري پکې پاتې کیږي پاتې کیږي، دا به زموږ دپاره لاسته راوړنه هم نه وي او دا به ګټه هم ونه لري، ځکه بیا به پکې خلک مري، بیا 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 به خلک مري او هر څه هغه خبري هغه تکلیف هغه هیله مندي د ټولو په ځکه دا به نه هیله پاتې کیږي.
مننه. او یو ورسته پښتنه میرمن صدیقی، فکر کوي چې دغه جګړه چې لکه څنګه چې په رسنیو کې یادیږي او د حکومت چارواکي او ویندویان خبرپانې خپروي، حقیقتا هم دغومره توده جګړه روانه ده او که یو څه د تبلیغاتي اهدافو لپاره هم کار ترې اخیستل کیږي؟
دیک شک نشته چې تبلیغاتي جنبه خامخا لري، ولی یو څه غواړم تاسو ته ووایم، هغه دا ده چې حتی په کورونو کې دغه دوستان څوک چې زه پېژنم ټول ماښام خپل کورونو ته راځي، ځکه غله شته، رهزن شته، سړي وژونکي شته، د یو ټلیفون دپاره ځوانان وژل کېږي، قحط را روان ده، او په جګړې باندې باور ده، او په سوله باندې بې باوري روانه ده. دا مسایل هم ټول شته دي، او له بله پلوه جګړه هم شدت ته رسېدلې.
د افغانستان د ولسي جرګې پخوانی غړی، فرهنګي او سیاسي فعاله صفیه صدیقی وه چې له ازادۍ راډیو سره یې خبرې کولې.
راپورونه، مرکې او تبصرې پر خپل وخت له ازادۍ راډیو.
نن د سپتمبر 28مه د سولې نړیواله ورځ ده. دا ورځ په افغانستان کې په داسې حال کې را رسیږي چې له یوې خوا د کووید 19 ناروغي ټوله نړۍ ځپلې، او له بلې خوا د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې پیل شوې دي. د دې ورځې پر رسېدو سره د ملګرو ملتونو سرمنشي پر اوربند ټینګار کړی، البته په ټوله نړۍ کې، او افغان حکومت هم له طالبانو غوښتي دي چې له جګړو لاس واخلي.
په افغانستان کې جګړه تر هغې پخوانی ده لکومه چې په نړۍ کې د سولې ورځ منځل کیږي. د څلورو لسیزو په دې اوږده جګړه کې پرله پسې د جګړې لوري بدل شوی او تر دې مهاله یې دوام کړی دی، خو ښایي سکل په افغانستان کې د سولې د نړیوالې ورځ یادونه تر پخوا ځانګړې وي، ځکه سکل دا ورځ داسې مهال یادیږي چې د افغانستان د جګړې دوه مهم لوري طالبان او حکومت له لسیزو وروسته د لومړي ځل لپاره خپلو کې مخامخ خبرو ته ناست دي. ټیک 8 ورځې وړاندې د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره دواړو خواوو له یو بل سره ناستې ولاړې پیل کړې. که څه هم دواړو اړخونو لا هم د خبرو په طرز العمل جوړه نه ده کړې، خو د جګړې یو شمېر قربانیان له ښکېلو خواوو غواړي چې ژر تر ژره د خبرو پایله معلومه شي. بادام ګل هغه کس چې تیر کال د ننګرهار د هبالا ولسوالۍ د جودرې په کلي کې د یوې حملې په ترڅ کې د خپلې کورنۍ وغړي له لاسه ورکړل، که څه هم د دې برید مسؤلیت چا وانخیست، خو بادام ګل وایي چې د قربانیانو په وینې دې معامله نه کیږي.
جنگ نه ډېر ستړي شوې، ځکه موږ راغړ شوې په جنگ کې وغو نه غواړو چېرا د جنگ په ځای چې دا خلک ټوپک راخلي، دې په ځای چې قلم تلاشي قلم راواخلي، او افغانستان دې بس الله پاک نو د دغه مشکلاتو نه په خیر سره وباسي، او په هغه خلکو هم دغه غاک دی چې دوی ټوپک راخیستې دی د بل په لمسا جنگیږي په افغانستان کې، نو په هغوی دغه غاک هم چې خپل ټوپکې دي.
خو عطاور رحمان صافی چې خپل پلار یې په جګړه کې له لاسه ورکړی وایي، په هغه شرط طالبان به هیڅ سوله وکړي. په ورته وخت کې افغان حکومت به د دې ورځې پر رسیدو سره د جګړې د درېدو غوښتنه کوي. د افغانستان د مصالحې عالي شورا ویان فریدون خزون له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي،
لکلونو وروسته د بین الافغاني مذاکراتو د پایل لپاره زمینه مساعده شوې ده، او اوس دواړه طرفونه د دې د سولې لپاره هڅه کوي. زمونږ تمه توقع ده چې د افغانستان د خلکو غوښتنه ته تمکین وشي، سولې ته لومړیتوب ورکړل شي، او د مذاکراتو د ښه پرمخ بیولو لپاره جګړه ودرېږي، سو په دې پروسه د افغانانو او نړیوال ټولنې باور زیات شي.
افغان حکومت تل پر دې ټینګار کړی چې تاوتریخواله دی یا ودرول شو یا هم باید کم شي. د غوښتنه بیا ځلې د حکومت د مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله په دوحه کې د سولې د خبرو په پرانیست غونډه کې وکړه، او په ټینګار سره یې وویل چې طالبان باید په لومړي پړاو کې بشر دوستانه اور بند وکړي، خو طالبان بیا تر اوسه په دې اړه رسمي څه نه دی ویلي. که څه هم د سږ کال د سولې نړیوالې ورځې توپیر له تیر کال سره دا دی چې طالبان له افغان حکومت سره د خبرو میز ته حاضر شوي، خو د افغانستان د سولې او شخړې انسټیټیوټ مرستیال حکمت الله اعظمي وایي، تر هغې چې جګړه کمه نشي افغانان د سولې په پروسې باور نشي کولای.
د افغانستان خلک د دې تقدیر کوي چې په سوله کې کم ګامونه اخیستل شوي دي او هغه مخ ته تللی دي، مګر د اخر د ورځې کې چې ډېر معنا لري، هغه دا دی چې څومره جنگ شدت کم شوی دی، او یا څومره یو حقیقي سولې ته چې اړیکه افغان وژنه لري دې ته نږدې شوي. تر اوسه چې افغانان په دې باندې دا نه ویني، د څه نه ویني چې واقعا د سوله دي تامین شوی اوسېږي.
له دې سره هم مهاله د افغان مرکزی پلاوی یو غړی نادر نادری چې اوس مهال په قطر کې دی، له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي دوی هڅه کوي د وی بایزت سولې د ټینګېدو لپاره کار وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیزاد هم په خپل ټویټر د افغانستان د سولې لپاره ترلاسه شوی فرصت بي جوړي بللای دی. هغه لیکلي چې د سولې خبرو لپاره په افغانستان کې د نړیوالو قوي ملاتړ موجود دی. ملګرو ملتونه هم د یوې اعلامې په خپرولو سره ویلي دي چې د خبرو له لارې یوه تلپاتې سوله د افغانانو په مالکیت ترلاسه کیدی شي. د سولې نړیواله ورځ په کال 1901 کې د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلۍ کې تصویب شوه. د سپتمبر 28 نومول د سولې نړیوالې ورځ د جګړې ختمول او د سولې په اړه د عامه پوهاوی رامنځته کول و. له بلې خوا سږکال په نړۍ کې د سولې نړیواله ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې کورونا په ګرده نړۍ کې د انسانانو پر ژوند سوری غوړولی دی. دغه وایرس په ټوله نړۍ کې تر دا مهاله شاوخوا 1.5 میلیونه خلک نیولي او نږدې 1 میلیون یې وژلي دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش د همدې پدیدې له امله او د دې ورځې په رارسېدو سره په ټوله نړۍ کې له ښکېلو خوا غوښتنه کړې چې د خلکو د ژغورنې لپاره اوربند وکړي.
خطر پر دې سو چې د سولې د نړیوالې ورځې په اړه په خپل تفصیلي راپور کې د خلکو، څارونکو او چارواکو نظرونه راخستي وو. د جګړې څیره هسې هم کرغېړنه ده، خو له کندهاره په یو راپور کې د جګړې هغه مخ لیدای شي چې په کلماتو کې نه ځایږي. په کندهار کې د ډلهیز جنسي تیری په یوه پیښه کې د وژل شوي 13 کلن ماشوم کورنۍ له حکومت نه عدالت غواړي. د کندهار امنیتي چارواکي وایي چې د دې پیښې په تړاو یې د یوې امنیتي پوستې قمندان له 4 پولیسو سره یو ځای نیولی دی.
پنځوس کلن امینه د خپل وژل شوي ماشوم زوی انځور ته اوښکې تویوي. امینه وایي د نصیب الله په نوم 13 کلن ماشوم زوی درې ورځې وړاندې د کندهار د ډنډ ولسوالۍ د کاریزک سیمې د امنیتي پوستې د قمندان او د هغه د پولیسو لخوا وژل شوی. امینه له حکومت څخه د انصاف غوښتنه کوي او له اړوندو ادارو غواړي چې د زوی قاتلانو ته یې سخته سزا ورکړي.
دا سړی جو وځړی بې ګناه په دغه کې ناست بندیخانو کې ظالمان پیسې ورکړې رایلای کې ون. زه د رئیس جمهور افغانستان د سی بس خاص چې وکي.
بلخوا د وژل شوي ماشوم نصیب الله پلار احمد الله ازادي راډیو ته وویل چې پر زوی لومړی ډله ایز جنسي تیری شوی، وروسته وهل شوی او په روغتون کې ساور کړی ده.
زموږ سره ظلم شوی، زموږ په مینه دا رقم کړی دي، ټوک ټکې کړی دي. ورته د حکومت څخه غواړو عدالت چې دا سړی د مقبول ته وسپاري.
د کندهار امنیتي چارواکي وایي د پیښې په تړاو د یوې امنیتي پوستې قمندان له 4 پولیسو سره یو ځای نیولی. د کندهار د امنیت قمندانۍ له جنایي جرمونو سره د مبارزې مدیر ولی محمد اسکر ازادي راډیو ته وویل چې دغه امنیتي کسان د وژل شوي ماشوم د پلار تر شکایت وروسته نیولي. د نوموړي په وینا په نیول شوو کسانو کې د کاریزک د پوستې قمندان او 4 نور پولیس شامل دي چې تر پلټنو لاندې دي.
زموږ سره د ډنډ ولسوالۍ اوسېدونکي چې احمدالله د پلار امین الله دی، د کندهار امنیتي قمندانۍ مقام ته عریضه کړې وه چې زما زوی په نامه د نصیب الله چې د 13 کالو دی، د ډنډ ولسوالۍ د کاریزک د پوستې قمندان چې هغه حاجي ملا روزي نومېږي، د ده او د ده عسکر د خاص وهل شوی دي، ټکول شوی دي او بیا وروسته په شبخانه کې وفات شوی دي. پاک رسېدلې دي موږ پولیس ولاړو، دو ملا روزي او د ده عسکر مو ونیول، رام وسله قمنداني ته قضیات موږ د جنایي مدیریت لخوا تر څېړنې لاندې ده او انشاءالله چې د دوسیه به ډېر ژر څارنوالۍ ته واستول شي، عدلي او قضایي ارګانو ته.
د کندهار چارواکو تر اوسه د دې پیښې د څرنګوالي په هکله معلومات نه دي ورکړي، خو د وژل شوي ماشوم کورنۍ وایي چې پیښه د وژل شوي ماشوم او د ګاونډي د ماشوم ترمنځ د شخړې پر مهال رامنځته شوې چې د دوی د ګاونډي تر شکایت وروسته پولیسو ماشوم پوستې ته وړي، تر ډلیز جنسي تیری او وهلو وروسته یې روغتون ته وړي او هلته یې ساور کړی. د وژل شوي ماشوم د کورنۍ لخوا ازادي راډیو ته په واک کې ورکول شوې ویډیو کې هم ښکاري چې ماشوم تر مرګ 2 شېبې مخکې پر ده د ډلیز جنسي تیری کیسه کوي. د یادول وړ ده چې په دې وروستیو کې په کندهار کې جنایي جرمونه تر بل هر وخت ډېر شوي. دوه ورځې مخکې د ښار د دولسمې امنیتي حوزې اړوند د فامیلوی په سیمه کې یوې مېرمنې د خپل خاوند سر غوڅ کړی و. تر دې پیښې شاوخوا درې ورځې مخکې د ښار د یولسمې حوزې په عینومېنه کې په داسې حال کې د یوې وژل شوې ښځې جسد وموندل شو چې په ډېرې بېرحمۍ سره په مرموزه توګه وژل شوې وه.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د تدارکاتو ملي اداره وایي په وروستیو شپږو کلونو کې دوی له شپږ شپېته میلیارد افغانیو زیاته سپما کړې ده. د دې ادارې ویان دا خبره د نړیوال بانک د راپور د خبرېدو په مسله کې کړې. د نړیوال بانک په تازه راپور کې راغلي چې د تدارکاتو په ملي اداره کې له اصلاحاتو وروسته د ملي خریدارۍ په تړونونو کې اته سوه میلیون ډالر سپما شوې ده. په دې اړه جزئیات دیو نادر په یو راپور کې اوروي.
افغانستان سره د نړیوالو مرستو د دوام اساسي شرط له فساد سره مبارزه ده. اوس د تدارکاتو ملي اداره وایي د شپږ شپېته میلیارد افغانیو سپما د دولت په تدارکاتي بهیر کې د روڼتیا ښکارندویي کوي. د دې ادارې ویان د رحمین ایاز ازادي راډیو ته ویلي دغه پیسې د روڼتیا تامینولو په موخه د یادې ادارې د هر اړخیز سار پایله ده.
د ملي تدارکاتو ادارې او د ملي تدارکاتو کمیسیون د هر اړخیز نظارت په نتیجه تر اوسه تقریبا شپږ پېټه میلیارد افغانۍ د تدارکاتو پیسونه صرف جوړی شوی ده او دغه پیسې د حیفومایل نه جلوګیری شوی ده.
د تدارکاتو ملي اداره په کال 1993 کې د تدارکاتو او د لویو پروژو په تړونونو کې د فساد مخنیوي او د شفافیت د ټینګښت په هدف جوړه شوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ټینګار کړی و چې د افغانستان دولتي بنسټونه باید رڼا او دغه هیواد حکومتي مشران ځواب ویونکي ووسی. دا پریکړه هغه مهال د ملي تدارکاتو د ادارې له غبرګون سره مخ شوه او د دغې ادارې مسؤلان ویلي و چې ځواب ورکونه، شفافیت او مشارکت د دغې ادارې له اساسي اصولو څخه ګڼل کیږي. نړیوال بانک په خپل تازه راپور کې ویلي چې د افغان دولت د تدارکات په برخه کې د اصلاحاتو دا مرسته کړې چې د خریدارۍ په تړونونو کې اته سوه میلیونه ډالر سپما وکړي. خو نړیوال بانک د دغو خوشبینیو ترڅنګ په افغانستان کې د تدارکاتو پر وړاندې پرتو ستونزو ته هم اشاره کړې او ویلي چې یوازې د دولت د کارکوونکو پوهه او تخصص کافي نه دی، بلکې د فساد د مخنیوي او شفافیت لپاره باید د دوی وړتیاوې لا لوړې شي. خو کارپوهان بیا بېل نظر لري. د افغانستان د شفافیت د سار بنسټ رئیس اکرام افضلی وایي لا هم د افغانستان د دولتي تدارکاتو بهیر سیاسي دی، نو له همدې عمله د سپما په اړه وړاندې شوي ارقام ډیر رانه نه دي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي راډیو سره وسي او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیواله حالات خبر شي.
په هند کې د تاج محل تاریخي معنی او ځینې خوندزي لنن څخه بیرته پرانستل شول. دا اقدام داسې مهال شوی چې هندي چارواکي هڅه کوي د دې هیواد اقتصاد چې کورونا وایروس سخت ځپلای دی بیرته ورغوي. هند د کورونا وایروس د مثبتو پیښو د شمیر له پلوه د نړۍ په ټاپ دریو هیوادونو کې دی. فریبا ظاهر د موضوع نور تفصیل اوروي.
هندي چارواکو داسې مهال د تاج محل نامتو ماڼۍ او یو شمېر ښوونځي بیرته پرانستل چې په دې هیواد کې له 1.3 میلیارد نفوس څخه څه باندې 5,400,000 کسان په کورونا وایروس اخته سوي دي. دغه هیواد په مارچ میاشت کې سخت قرنطین ولګوه او د لسګونو میلیونو کسانو ورځنۍ چارې ټکنۍ سوې. خو صدر اعظم نریندرا مودي د فعالیتونو د بیرته پرانستلو په برخه کې د نورو هیوادونو پر خلاف دا کار ونه کړ. د دې پر ځای په وروستیو میاشتو کې د ښاغلي مودي حکومت ځینې فعالیتونه بیرته پیل کړل چې په هغو کې د اورګاډو پټلۍ، کورنۍ الوتنې، مارکیټونه، رستورانونه او اوس د تاج محل د لیدو بیرته پیلول شامل دي. د یو بانک کارکوونکي 15 کلن ایوب شیخ چې له خپلې مېرمنې او کوچنۍ لور سره تاج محل ته تللی وایي د قرنطین په وخت کې ډیرو خلکو خپلې دندې له لاسه ورکړې. دی وایي خلکو ډېرې ستونزې وزغملې او اوس یې وخت رارسېدلی چې کارونه په بشپړ ډول بیرته پرانستل سي. نوموړي فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي چې دوی اوس له ویروس څخه نه وېرېږي. د نوې ډیلي جنوب ته په آګرې کې تاج محل د هند له ډېرو نامتو ځایونو څخه دی چې په کال کې تر 1,000,000 سیلانیان ورځي، خو دا تاریخي ودانۍ له مارچ راهیسې تړلې وه. د دوشنبه په سهار سلګونه سیلانیان تاج محل ته ورغلي وو. امنیتي پرسونل موظف سوی وو چې خلکو ته ووایي تر عکس اخیستلو وروسته خپل ماسکونه واغوندي. په دې ورځ ټولنیز واټن په پام کې نیول سوی وو او لیدونکو ته اجازه نه ده ورکړل سوی چې له مرمرینو ډبرو سره تماس ونیسي. ځینې متخصصین وایي په داس حال کې چې هره ورځ په هند کې تر 1 میلیون ډیر کسان د کورونا ازموینې ورکوي، خو وایي دا شمېرې کافي نه دي او هم اټکل کوي چې د کووید-19 ناروغان به شاید تر هغه ډېر وي چې رسمي شمېرې ورکړل سوي دي. همداسې اټکل د دې ناروغۍ څخه د مړو د شمېر په اړه هم کېږي. د دغه هېواد رسمي شمېرې ښیي چې څه باندې 6800 کسان تر اوسه له دې ناروغۍ څخه مړه سوي دي، خو په ځینو ځایونو کې د مړو شمېر رسمه نه دی ثبت سوی. په دې هېواد کې ښوونځي هم سر له دوشنبې څخه له 14 کلونو څخه تر 18 کلونو